دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نوومبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ درته سندري هم پکې لرو. خو لومړی به نجیب عامر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
سهار مو نیکمرغه. پاموکټه د خبرونو سرټکو ته. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید کې شپږ سختدریزي وژل شوي. د سن په پرونی ترافیکی پیښه کې د مړو شو جسدونه پښتونخوا ته رسول شوي. جرمني د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د روابطو خواله د ترهګرۍ د ځپلو لپاره غوره ګام بللې. پوره خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکو نن وویل چې د امریکا یوې بی پایلټ الوتکې په قبایلي سیمه کې په یو حمله کې شپږ سختدریزي وژلې دي. دا په دې هیواد کې سخت کال 19 داسې پیښه ده. د نوم نه ښودلو په شرط یو چارواکي په وینا دغه بی پایلټ الوتکې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې یو کور او یو موټر په نښه کړې دي. پاکستاني حکومت امریکا ته د دې حملې پر سر خپل ناراضګي څرګنده کړې ده. د جون تر 15 شمالي وزیرستان د کور نویو بهرنیو سختدریزو مرکز ګڼل کېدو، خو پاکستان وایي چې په درنو حملو کې د دې سیمې 80% سختدریزي له منځه وړې دي. د پاکستان پوځ نن وویل چې په خیبر ایجنسۍ کې تیره ورځ د دوی جنگي الوتکو په بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلې چې ځینې پکې بهرنیان هم دي. د پوځ په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د وسلوالو درې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د دوی جنگي جیټ الوتکو د واهګه پولې په ځانمرګي حمله کې د لاس لرونکو په خیبر ایجنسۍ کې د موجودګۍ په اړه د ځینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه پس دغلته بمباري وکړه. د پاکستان پوځ د خیبر ایجنسۍ په ځینو برخو کې د خیبر یو په نامه عملیات پیل کړی دی. د سوات حکومتي چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې د سن په سکر کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې د مړو شو 130 کسانو جسدونه سوات ته رسول شوي دي. د سوات خوازخیل مرستیال کمشنر غلام سید مشال رادیو ته وویل چې ځلي انتظامیه په ځانګړو امبولانسونو کې جسدونه له رسالپوره سوات ته رسول او بیا یې خپلوانو ته. د غلام سید په وینا په پرونی حادثه کې د مړو شو زیاتو کسانو تعلق د سوات سره و. بل پلو د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو اداره یا آی اس پی آر نن خبر خپور کړی چې په دې پیښه کې د مړو شوو کسانو جسدونه له سنده د پوځ په مرسته رسالپور ته او بیا په سوات، باجوړ، پېښور او نورو خوښه سیمو کې خپلوانو ته رسول شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي چې پښتانه مشران باید متحد شي ترڅو خپل قوم له وژنو ناخوالو څخه وژغوري. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې پښتانه راپورته کړه چې ولې یوازې پر پښتنو مشرانو بریدونه کیږي او د دوی دښمن نه څرګندېږي.
کار دی چې عبدالرحمن صاحب، شیرپاو، اسپندیار، زموږ پارټي، نورې پارټیانې په کار دي چې موږ کنه وشیر فرسرای کنه یې سره په کار دي چې موږ پاکستان کې ګډې جلسې وکړو چې بول پښې د چولې کړه. دا یې اسانې به نه بولې که تا پر ما حمله کړې زموږ ورته. زه په هغه سر پسې نه ګرځم چې هغه سر څوک دی. دا یې چا ګمارلی دی. څه شکي انټلیجنس وو اته ایجنسیانې دي. دا ستاسو جمهوري جوړیږي. په سر رحمان نه دی عام طالب د مرګ زموږ ورته. ته به کوي. ام سټیزن. او چې حکومت خپل سټیزنز ته د سر پروټیکشن نشور کولی هغه د حکمرانۍ حق نه لري.
نوموړي په خپلو خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې ځینې قوتونه هڅه کوي چې د وړو قومونو د مشرانو د مبارزو په نتیجه کې راغلی جمهوریت کمزور کړي. د جرمني وزیر اعظم د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکاریو هرکلی کړی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په برلین کې په یو خبري غونډه کې چې پکې د دې پاکستاني سیال نواز شریف هم ګډون درلود ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټه.
زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د افغانستان د نوي حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نږدې تماس شته. موږ پوهیږو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترک تماس د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د بریالیتوب لپاره بنسټیز شرط دی.
د جرمنی وزیر اعظم د ملال یوسفزی ستاینه هم وکړه او هغه د پاکستان پیژنګلو معرفي کړه. د پاکستان وزیر اعظم چې د نومبر په 10مه برلین ته په دورزنی سفر رسیدلی وای جرمنی کمپنیو د پاکستان د انرژي په څنګه کې زیاته دلچسپي ښودلې ده. د افغانستان د استیناف یوې محکمې د کابل بانک د دوو پخوانیو لوړپوړو چارواکو د بند سزا اوږده کړې ده. دغه بانک مخکې تر دې چې په 2010 کال کې دیوالیه شي د هیواد تر ټولو لوی شخصي بانک و. په یوه ډاګیزه محکمه کې چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېده د کابل بانک مؤسس مشر شیرخان فرنود او د بانک پخوانی اجرایوي مشر خلیل فیروزی ته د اختلاس یا غبن او د فراډ یا دوکې له کبله د 1515 کلونو د بند سزا واورول شوه. محکمې همدارنګه فرنود د 210 میلیون ډالره او فیروزی د 110 میلیون ډالره جریمه هم کړل. په لومړیو کې دواړو چارواکو ته د 55 کلونو د بند سزا واورول شوې وه. محکمې همدارنګه د کابل بانک د دوو سهم لرونکو یا شریکانو محمود کرزی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی ورور دی او د حسین فهیم چې د پخوانی مرستیال ولسمشر قسیم فهیم ورور دی د شتمنیو د ضبط کولو حکم هم کړی دی. خو محمود کرزی د مشال لډیو افغان سنگیتا په مرکه کې ویلي چې پر ضد سیاسي پریکړه شوې ده. ایرانی نوبل جایزه ګټونکو شیرین عبادی وایي د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په واکمنۍ کې د بشري حقوقو وضع د پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد له دورې څخه هم خرابه او یا هم بدتره شوې ده. شیرین عبادی وایي یوازې دومره توپیر موجود دی چې احمدینژاد د بشري حقوقو د محدودولو لپاره اقدامات کول او حسن روحانی د بیان په ازادۍ د بندیزونو د نرمولو او د میرمنو او اقلیتونو پر ضد د امتیازي سلوک د ختمولو اراده کړې ده، خو د دې په ان تر دې زیات نور څه کولای هم نشي.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د کډوالو او سلب ځپلو سره د مرستو په لړ کې د یوې غونډې پر مهال نړیوالې ټولنې له پاکستان سره د 200 ملیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ولی وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل سفر کې دا صوبا له پامه غورځولې ده.
تروسه پوری مونږ سوې ده پر او پاک طرفنه د چاینا چې کوم لون دی یا ډونرز یا انویسټر دی مونږ یو سکیم هم نه ورکړې.
په پېښور کې د اتلسم آئینی بدلون په اړه غونډه وشوه. د پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر پر دې مهال وویل
ګمانه څوک دا ته بوزي په تیر حکومت کې ټولو کې خکار څه شوی، زه به هم چې 18th امندمنت ټولو کې خکار دی چې هغه شوی چې صوبو ته اختیار راغی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت راغلی، خو بیا هم په افغانستان او پاکستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دا چې لامل یې څه دی د سیاسي چارو کارپوه په اړه وایي
خو دا واجب دی چې د چنو په حالت کې واره کوشش کاوه چې خپل زور زیات کړي چې امتیاز واخلي.
پروان خبرونه کې د یو شمیر سیمایزو نړیوال راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو. لمشال رادیو سروس زما ژغ لمشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې بل دوت سره سم ل خپل خبريالانو څخه د سیمې په اړه تازه حال راټولو ورسره به تاسو ته راپور ناورو. په لمړی سار کې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار هم په خیر. مننه. رابیا دا راپور نه دی چې په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د کډوالو او سلبځپلو سره د مرستو په لړ کې نړیوالې ټولنې له پاکستان سره د 200 میلیون ډالر مرستو ژمنه وکړه، په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، پرون چې کوم ډونر کانفرنس د پاکستان چې کوم د قبایلي سیمو کډوال دي او کوم د سیلاب نه متاثره خلک دي د هغې د بیا بحالۍ لپاره د پاکستان د حکومت لخوا راغوښتې شوې وو. په دې موقع نړیوالې ورورولۍ اغیل اخوا چې دی 200 میلیون ډالرو اعلان شوی دی. په دې ډونر کانفرنس کې د نړیوال بانک، ایشیایي ترقیاتي بانک، اسلامي ترقیاتي بانک، یورپی یونین، جاپان او د برتانیې د نړیوالې د ترکې ادارې چارواکو په دې کې ګډون کړی وو. او په دې موقع دا خبره هم مخې ته راغله چې د نقصاناتو کم نور جاج به مخکې اخیستی کېږي، نو د هغې نه پس به هم نړیواله ورورولۍ به خپل مرسته جاری ساتي. دا ډونر کانفرنس پاکستان لخوا د راغوښته شوی و چې مقصد یې نړیوالې ورورولۍ نه مرسته ترلاسه کولو. احمدشاه په دې موقع د خزانې وزیر په دې موقع امدادي ادارو ته دا باور هم ورکړو چې د دې رقم استعمال به په شفافه طریقه کیږي.
ډېر مننه ربیع، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د انټرنیټ لاله هم د مشال رادیو ټول پخوانی او نوې خبرونه په صافه توګه اوریدلای شي چې پته ده www.mashalradio.com. د دې تر څنګ پر فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال رادیو سره ځان ملګری کړی. تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال به د مشال رادیو هر خبر سوی راپور راځي. لیسان باد اوس زو پېښور ته. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال زلاند یوسفزی دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. زلاند، سهار په خیر. زلاند، داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم او د لوړ زده کړو صوبایي وزیر مشتاق احمد غنی ویلي دي چې د صوبې له ټولو تعلیمي ادارو څخه به وسلې ټولوي او په دغو ادارو کې به د امن لپاره کار کوي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي.
جی بالکل، تیر ورځ مشتاق غنی په مشرۍ کې د پېښور کې چې څومره پوهنتونونه دي، د هغې چې کوم مشران دي، وایس کانسلران هرین په دغه اجلاس کې موجود دي، یو غونډه شوې ده چې پکې د پېښور سی سی پی او اعجاز احمد یعنی د پولیسو مشر هم موجود و. په دغه غونډه کې دا فیصله شوې ده چې دلته کې څومره پوهنتونونه دي، په هغې پوهنتونونو کې چې کوم د زده کوونکو تنظیمونه دي د هغې خلاف به عملیات کېږي، او په دغه پوهنتونونو کې چې کوم زده کوونکو سره وسلې دي، دغه پوهنتونونه به دغې وسلو سره پاکولی شي. وسلو سره به پاک دا فیصله په دې وجه شوې ده چې تاسو پتی تیره میاشت کې د پېښور د کرکلي په پوهنتون کې د دوو زده کوونکو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی شوې وه. د هغې وروسته پکې ګډه جوړ شوې چې په هغې کې یو زده کوونکی وژل شوی و، نو د هغې وروسته بیا هغه پوهنتون تر پنځلس ورځو پورې بند و. نو د هغې په طرف کې دغه غونډه شوې وه، او په دغې غونډه کې دا فیصله وشوه چې دا پوهنتونونه به د وسلو څخه پاکولی شي. دې سره سره دا فیصله هم شوې ده چې په پوهنتونونو کې به د زده کوونکو چې کوم شکایات دي، د هغې د اورېدنې لپاره، د هغې د حل کولو لپاره به دې مختلف قسمه کمیټې جوړې، د هغې کمیټو جوړولو فیصله هم په دغه غونډه کې شوې ده.
ډېره مننه زلاند، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو یا خبرونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس راځو د راپورن پر لور. د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو تېر شپه افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې د سیخدریز او سوال پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ مشکوکو سوال وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخالفت سربیره پر وزیرستانونو د امریکا د بې پایلټ الوتکو بریدونه ډیر شوي دي چې په نتیجه کې لسګونه مشکوکو سوال وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق را کوي. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بي پيلوټ الوتکو د چهارشنبه په شپه افغان پولي ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیل نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتلې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپک مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې له کره معلومات نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بي پيلوټ الوتکو پر هغه کور او موټر توغندي وشتې چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنگیالي پکې اوسېدل. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې تر ډېره پورې د بي پيلوټ الوتکو پروازونه روان وو. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د یو جګپوړي دولتي مقام په حواله وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو هغه موټر په نښه کړی چې بهرني جنگیالي پکې ناست وو، چې ځینو جنگیالیو تر برید مخکې له موټره دانګلې دي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو برید غندلی او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیرې ګڼلی دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بي پيلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی دی. دا په روان میلادي کال کې د ډیورن کرښې ته څیرمه پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو شپاړسم برید دی چې څوارلس یې پر شمالي او دوه یې پر جنوبي وزیرستان شوي او لسګونه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم اسلام آباد دا حملې پر خپله خاوره تیرې ګڼي، خو متحده ایالات یې د تروریزم د جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. ځین ریپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالو په پاکستان کې هم خپله موجودګي پراخه کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسوال په هغه هیواد کې موجود دي او کنه؟ که دا وسوال په پاکستان کې وي نو هلته به د القاعدې راتلونکی څه وي؟ همداراز د اسلامي دولت، القاعدې او پاکستانیو وسلوالو ډلو نظریاتي اختلافات به آیا دا ډلې یووالي ته پرېږدي او کنه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځواب په دغه راپور کې راکوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
ځینې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کسان د پاکستان په بلوچستان کې په زیات تعداد کې دي. پر دې موضوع د بلوچستان حکومت هم د پاکستان وفاقي حکومت له دغې حالاتو خبر کړی دی. که څه هم د دې ډلې د وسلوالو شمیر پخلی نشي کېدی، خو ځینې رسنۍ وایي په پاکستان کې د دې ډلې تر 2000 پورې کسان موجود دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او شام کې فعالیت کوي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له یوې مودې راهیسې په عراق او شام کې د دې ډلې پر اهدافو بریدونه کوي او پر ځمکه د عراق او کردستان امنیتي سرتیری او په شام کې کردان د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي. موده مخکې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بېلو شویو 15 مشرانو له اسلامي دولت سره د یوځای کېدو اعلان وکړ. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د اسلامي دولت ډلې کسان په پاکستان کې موجود دي او کنه؟ پر دې موضوع مو په پاکستان کې له بېلابېلو خبریالانو او شنونکو سره مرکې وکړي. په پېښور کې یو خبریال د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې د القاعدې وسلوال شته، خو د اسلامي دولت یا داعش وسلوال نشته. دی وایي دا تاثر یوازې ځینې رسنیو جوړ کړی دی، خو په اسلام آباد کې خبریال او په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو پر فعالیتونو د کتاب لیکونکي زاهد حسین ته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش ځینې وسلوال په پاکستان کې موجود دي.
په یقیني ډول د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې موجودګي لري. د بیلابیلو لویو شهرونو پر دیوالونو د دوی نارې لیکل شوي دي. داسې رپورټونه هم دي چې د پاکستان په شمال غرب کې د داعش د پروپاګاندا کاغذونه ویشل شوي دي او ځینې وسلوال مشران هم ورسره یو ځای شوي دي.
زاهد حسین وایي دی په پاکستان کې د داعش د وسلوالو شمیر په اړه کره معلومات نه لري، خو په عراق او شام کې سلګونه پاکستانیان له دې ډلې سره یو ځای جنګیږي. د دفاعي چارو څېړونکې ډاکټره عائشه صدیقه وایي د دې څېړنې ښیي ځینې پاکستانی وسلوالې ډلې او ځینې وسلوال له داعش یا اسلامي دولت سره یو ځای شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په اړه پوهان وایي چې سلفي نظریات لري. د پاکستان او افغانستان طالبان دیوبندي فکر لري. په دې صورت کې آیا دواړه ډلې کولی شي چې یو ځای فعالیت وکړي او کنه؟ په پېښور کې یو خبریال د نوم نه ښودو په شرط وویل د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د اختلاف یوه مهمه نقطه هم دا وه چې ځینو مشرانو له داعش سره یو ځای کېدل غوښتل، خو ځینو یې ویل چې نه، د داعش وسلوال له دوی سره نظریاتي اختلاف لري. همدا وجه ده چې د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه شوه. خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دا نظریاتي اختلاف دومره لویه خبره نه ده. د دې په خبره القاعده هم سلفي ډله ده، خو له دیوبندي طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي.
القاعده هم سلفي نظریه لرله، خو په القاعده کې هم بدلون راغی او هغه بدلون دا دی چې په برصغیر یا جنوبي اسیا کې د القاعده نوې مشر دیوبند دی دي. همدارس دایښ هم سلفي ډله ده خو چې لچا سره کار کول وړي لکه لشکري جنگوي وغیرہ هغه دیوبندیان دي. نو زمونږ په ذهن کې چې دا تقسیم جوړ دی چې پلانکي دیوبند دی پلانکي بریلوي دی دا ڈلے اس لیو بل سر دکار کولو لپارا دستون سے نہ لری
مسئلہ نہیں ہے جو کہ ہمارے ذہن کے مطابق کبھی ہوا کرتا تھا.
ڈاکٹر صدیقہ وائی القاعدے پا پاکستان کے پخپل نظریے کے ڈیر بدلون راوستے دے او اس دا بلوچ ملت پالے پا نوم ہم دا فعالیت حسے کبھی
بلوچستان کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں. بلوچستان میں اب جو القاعدہ ہے
زد بلوچستان پا حوالے کو خبر اوکڑم نو پا بلوچستان کے القاعدہ دا بلوچ ملت پالے بیرغ یا جنڈا پورتا کبھی نو لدے سر بداوشی چی دا بلوچانو اصلی او سیکولر ملت پالے ته بتاوانو رسیدي بل دا چې تاسو به وګورئ چې په راتلونکو سو میاشتو یا کلونو کې به دوی د پښتنو د ملت پالې جنډا هم پورته کړي.
کدا و منل شي چې پاکستاني وسلوال ډلې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کار کولای شي نو په پاکستان کې د القاعده راتلونکو به څه وي؟ زاهد حسین وایي د تخکاری چې په پاکستان کې د القاعده غړي به په داعش کې ورجذب شي.
دواړه ډلې په پاکستان کې د خپلو جهادي فعالیتونو لپاره له یو بل سره مقابله نه کوي. القاعده له څو کلونو راهیسې په پاکستان کې فعالیت کوي. په تیرو څو کلونو کې القاعده بدله شوې ده او اوس یې پاکستاني وسلوال قمندانان مشري کوي. خو د داعش له راتګ سره داسې ښکاري چې د القاعدې ځینې کسان به دې ډلې ته ورجذب شي، ځکه چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې لویه برخه خاوره نیولې ده او د پروپاګندې نظام یې ډېر پیاوړی دی.
خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي دا امکان هم موجود دی چې یا خو القاعده په داعش کې او یا هم داعش په القاعده کې ورجذب شي.
القاعده نے ایک بھی کوئی ایسا منفی بیان نہیں دیا آئی ایس کے بارے میں.
القاعده د اسلامی دولت پر ضد یو منفی بیان هم نه دی ورکړی. القاعده خپل کار کوي او دوی خپل. القاعده چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوازینی مشکل لري نو هغه دا دی چې دوی وایي په دې ډله کې هغه کسان هم کار کوي چې د صدام حسین په عباس ګوند کې ول. نو اوس چې حالات لږ سم شي او دوی فکر وکړي نو کېدی شي چې القاعده یا له دوی سره یو ځای شي او یا اسلامي دولت ډله له القاعده سره یو ځای شي.
د شنونکو خبریالانو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې که په پاکستان کې د ځان لپاره پیاوړی مرکز پیدا کړ نو هغه هیواد له امنیت سره سره به د افغانستان امنیت هم وګواښي.
پامیر ساحل چې په پاکستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د شتون یا نشتون په اړه تاسو ته تحلیلي راپور وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 15,300 کلو هارت ساوری دلی شي.
زموږ هغه مشال رادیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم چین ته په خپل وروستي سفر کې دغه صوبه له پامه ګرځولې او په لاسلیک سو پروژو کې یک یو هم د پښتونخوا پاړه نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل وروستنی دوره کې د پرمختګ 19 پروژې لاسلیک کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
دا نه پورت صوبائی اسمبلی غونډه رستو مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره کې صرف د پنجاب استازي کړی دا او د دغه صوبې خلکو او ځوانانو لپاره د پرمختیا پروژې لاسلیک کړی دي. دا وویل چې د بدمرغه وزیر اعظم نواز شریف ته د پښتونخوا صوبا د پرمختیا او روزګار پروژو کې په نظر ناراضي.
زموږ وزیر اعظم صاحب ته دا صوبا ډوخاري نه هغه په حساب کې ډوستنه او تروسه پوری موسوی بیده پارا وفاق طرف نا د چاینا چې کوم لون دی یا ډونرز دی یا دغه دی انویسټر دی مونږ یو سکیم هم نه ورکړې او ماته په دې افسوس.
دا شان د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ هم د وزیر اعظم نواز شریف چین سره دا پروژو په لاسلیک نیوکه کړې دي او ویلې دي په کار ده چې نواز شریف د یوسف نه بلکې د ټول هیواد نمائندګي وکړي.
منګه د وزیر اعظم پاکستان چې چین ته په دوره تللو پکار خدا وا چاغه د ټول ملک نمائندګي کړی و. کراچۍ نواله د خیبر د غنو پورې د هر چا نمائندګي کړی و.
ښکاری دا چې هغه د پنجاب د وزیر اعلی په حیثیت باندې هلته تللی و، موږ په دې خفګان کوو.
د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پنجاب صوبې همیشه د وړو صوبې د خلکو استحصال کړی دی او د دوی قدرتي وسایل یې د خپلو ګټو لپاره استعمال کړی دی. د اول د پښتونخوا یو غریبه او جنگ ځپلې صوبه ده او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې صوبې د خلکو محرومیانو کې نور زیاتوالی ونه کړي.
پنجاب همیشه زمونږ سره استحصال کړی دی، زمونږ حقوق یې غصب کړی دی. د بجلی په رایلټۍ کې تر اوسه پورې هغې مونږ سره چې کوم د ظلم او د ناروا سلوک سره مونږ مخامخ یو. زما په کلو کې، زما په علاقو کې سکولونه نشته، زما په صوبه خیبر پښتونخوا کې روډونه نشته، زما په صوبه خیبر پښتونخوا کې د روزګار مواقع نشته. اوبه زما دي، ځنګلات زما دي، مادنیات زما دي، قدرتي وسایل دلته دي. خو د هغې باوجود د صوبه خیبر پښتونخوا عوام د مرکز نه د احساس محرومۍ شکار دي.
دا یادونه ده چې وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل دوره کې د 2.5 بلین ډالرو د پرمختیا 19 پروژې چې زیات تر پکې د برېښنا او توانایي ستونزې ختمولو لپاره لاسلیک کړي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور کې د غیر دولتي ادارې تر سیوري لاندې د اتلسم آئینی بدلون په اړه یو غونډه کې سوی وزیرانو، سنیټرانو او کارپوهانو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې اتلسم بدلون د تیر حکومت یو تاریخي کارنامه وبلل. په دې کانفرنس کې د اتلسم بدلون وروسته د سوی خپلواکۍ په ترڅ کې له مرکز څخه صوبو ته د محکمو د سپارلو پر ستونزو بحث ترسره سو. بلخوا پر مرکزي حکومت هم نیوکې وسوی چې نه غواړي ګټورې محکمې صوبو ته وسپاري. په دې اړه نور حاله پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
د اتلسم بدلون په اړه په دې کانفرنس کې صوبایي وزیرانو، سینیټرانو او کارپوهانو اتلسم بدلون د تیر حکومت یو لویه کارنامه وبلله او دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل.
کومانه سوګدا ته پوزي په تیر حکومت کې ټولو کې خکار څه شوی، زه به ام چې 18 امندمنټ ټولو کې خکار دی چې هغه شوی چې صوبو ته اختیار راغی. یو ځموري راغلی چې ځموري په چمیرا چې نور سره بخامه خزان سمول غواړي.
د اتلسم بدلون او د دې آئینی ترمیم لاندې صوبو ته د خپل واک ورکولو په اړه د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل.
در تیر شوی حکومت ډېر لوی کارنامه ده چې صوبو ته خپل اختیار ورکړی دی، صوبایي خود مختاری ورکړی ده. موږ نن هم د زرداری صاحب تعریف کوو. دا کار په د پاکستان په تاریخ کې وړو صوبو له هیچا نه کاو او دا زرداری صاحب ورکو تر دې نوم خبرو کا. دا نوم موږ ټول عمر غوښته. موږ نن نواز شریف موږ دوه ځله اتحاد سره بات کړی دی، موږ نواز شریف نه راکړی. د دې صوبې نوم نو نولې نو د احساسي کمتري نو د احساسي مورونو دا ډېر لویه ګټه شوې ده.
که څه هم په اتلسم بدلون کې د صوبایي خپلواکۍ لاندې صوبو ته د ځینې محکمو د سپارلو خبره شوې ده، خو د دغه محکمو د سپارلو په بهیر کې د مرکز او صوبو ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې دي او د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د مرکز او صوبو ترمنځ د اتلسم بدلون وروستو د راپورته شوې دغه ستونزو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت نه غواړي چې ګټورې محکمې صوبو ته وسپاري.
بل مرکز ته بنیادی شیزونه مونږ نه نیولې دي. لکه مثال په تور وفاقي حکومت 25 داسې هوټلونه، موټلز او داسې ریسټورانټونه پرایوټایزیشن لیست باندې دا کړی دي. خیر چې پاره کې 12 د صوبې دي، خیبر پښتونخوا دي، زموږ چې کوم ارکایوز ډپارټمنټ ته دغه شانتي میوزیمز دي، په دې کې تقریبا 3000 نه بره داسې انټیکویټیز دي چې هغه صوبې حق دی او هغه وسوم دغه سره دي، هغه صوبې ته نه دي هینډ اوور شوی. لکه په هیلت کې نیشنل پروګرام فار فیملی پلاننګ دی، د هغې تنخواګاه 2017 پورې دا کمیټمنټ دی چې هغې به ورکوي. هغې لکه رالیږي خو پورا پیسې نه رالیږي او گیپ چې نه به صوبه پورا کوي. صوبه ته محکمې ترانسفر شي او د محکمو چلول لپاره پیسې ترانسفر شوی نه دي.
خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د اتلسم بدلون د عملی کولو لپاره یو صوبایي کمیټي هم جوړ کړی شوې ده او په صوبایي اسمبلی کې دوی د اتلسم بدلون وروسته د صوبې ته د سپارل شوې محکمو لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړي دي.
زمونږ صوبایي حکومت په دې باندې باقاعده کار کوي او د دې لپاره یو کمیټي هم جوړ کړی ده. د وخت کې موږ سره 104 نوي قوانین چې نو موږ تر په پایپ لاین دي 38 موږ فاسټ او نور لګیا دي.
د یادونې وړ ده چې په کال 2010 کې په تیر حکومت کې د اتلسم بدلون لاندې د صوبې ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړی شو او د دې ترڅنګ صوبو ته د خپل واک ورکولو لپاره په اتلسم بدلون کې ځینې محکمې هم صوبو ته د سپارلو خبره شوې ده، خو تر دې دمه صوبو ته د محکمو د سپارلو دغه عمل سرته نه دی رسیدلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
زمو جاغل مشال ریڈیو سخاوری چی ٹول خبرونا برا پورن تاسو دا انٹرنیٹ ترسنگ د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او سره پر فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. د سهار 9:30 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډی سهور.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي بیګا یو امریکایي بی پایلټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې برید کړي چې پترس کې شپږ وسلوال وژل شوي. بل پلو پاکستانی جنگي جیټ الوتکو خیبر ایجنسی کې بمباره کې دیارلس وسلوال لمنځه وړي. د پاکستان پوځ وایي په سکر کې په ترافیکي پیښه کې د مړو شو کسانو جسدونه د خیبر پښتونخوا په پیښور، باجوړ او سوات کې د هغوی خپلوانو ته رسولې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی وایي په پاکستان کې د میشت پښتانه مشران باید یو موټی شي، څو خپل قام د وژنو ناخوالو څخه وژغوري. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د روابطو ټینګوالی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مثبت ګام دی. نوموړی د ملالی یوسفزی د هڅو ستاینه هم وکړه. د افغانستان یوې محکمې د کابل بانک دوه پخوانی چارواکي شیرخان فرنود او خلیل فیروزی ته د اختلاس یا غبن او فراډ یا دوکې له وجې 15 کاله د بند سزا واوروله. محکمې د محمود کرزی او حسین فهیم د شتمنیو د ضبطولو حکم هم کړی دی. ایرانی نوبل جایزه ګټونکي شیرین عبادی وایي د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په واکمنۍ کې د بشري حقوقو وضع د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد له دورې څخه هم خراب او یا هم بدتر شوې ده. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان وایي په جنگ ځپلې ختیځه یوکرین کې د تشدد نه په ډکو پیښو کې د زیاتوالي خطرې مخ په زیاتېدو دی او د یوکرین او روس پلوو بیلتون پالو ترمنځ د اوربان په تړون د دوو میاشتو د تیرېدو باوجود جګړه لا هم ختمه شوې نه ده.
دا مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکر اخیستی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په فاټا کې په ترقیاتي کارونو کې پزند باندې لیکلې ده او د خیبر پښتونخوا د گورنر د خپلې لیکي چې د قبایلي سیمو په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کوونکو او په دې کې د ځنډ پیدا کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وړاندې وایي چې د لړکی حکومت د 250 هغه ټیکدارانو په ضد د کاروایی حکم ورکړې دی چې پیسې یې اغستي او ترقیاتي منصوبې یې په نیمه کې پرېښې دي. ادارې زیاتوي په فاټا کې به هله ترقیاتي منصوبې سرته ورسي په کوم ورځ چې په دې کې ککړ هر کس ته سزا ورکړل شي. نو باید چې دې لړکې له تیرو وختونو پرنګ یوازې د خبرو نه کاروا نه غستی شي، بلکې خپلو احکاماتو ته عملی شکل ورکړل شي، ځکه چې دا د وخت ضرورت هم دی او دا رنګ به د قبایلي اولس د حقونو ازاله هم وشي. نو پکار ده چې وفاقي حکومت د دې معاملې ادراک وکړي او دا سنگینه مسله زر تر زره هوار کړي. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د سرشمیرنې په اهمیت لیکلې او وایي چې د صوبو د اعتراضاتو نرستو د سرشمیرنې معامله مشترک مفادات کونسل ته حواله کړی شوې ده چې د کومې رستو به د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا کونسل د صوبو اعتراضات لري کوي او بیا به د سرشمیرنې د فیصلې اړخته ځي. د ادارې په وینا سرشمیرنه یو آئینی غوښتنه ده کومه چې سرته رسول ډیره ضروری ده، خو په پاکستان کې له 100 کالو راهیسې سرشمیرنه نه ده شوې، د کومې له کبله چې یو شمېر مسلې را پیدا شوې دي، ځکه چې د یو ملک ترقیاتي کارونه او نورې معاملې د انسانانو د سرشمیرنې په اساس ترتیب کیږي. خو دلته پاکستان کې د شپږو کالو راهیسې دا معاملې معاملہ د زړ ښکار دا اداریه مخکلي کې د غرنګوټونو هم په دې بنیاد کېږي چې په یو ملک کې څومره اوټونه دي خود به د مرغ دلته چاته هم سمش مهرن نه معلومه څوک اتلس کروڑ وای او څوک بیا د شمیره شل کروڑ خایي نو به چې حکومت د ټولو مسلو د حل لپاره زر تر زر د سرشمیرنې بندوبست وکړي چې دا رنګ د پاکو صافو انتخاباتو سره سره اولسي مسلې هم په سم ډول هوارې شي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري د پاکستان شخصي ټلویزیون خبريال حامد میر د خبريان ساتن ټولن د پیواستو لیکي ویلي نامعلومه کسانو بیا د ته غوښنه کړې دي روان کال په کراچي کې پر حامد میر بریدو سوچ پکې دی جوړل سو بل په فارم پالیسی مجله په خپل لیکنه کې دا پښتنه راپورته کړې ده چې د افغانستان د بیا ودانی او بیا رغونې رښتینی ماډل څه کېدای شي د دوه موضوعاتو لنډیز له پامیر ساحل اورو
روان کال د اپریل پر 19 نیټه په کراچي کې وسلوالو د پاکستان جیو ټلویزیون پر خبريال او د روانو چارو د پروګرام کوربه حامد میر ډزې وکړي او د یې جوبل کړ. حامد میر په هغه ورځ شپږ ډزې لګیدل او چې پکې دوه مرمۍ وس هم د هغه په بدن کې دي. نوموړي د خبريالانو ساتنې ټولنې او خپل ځینو ملګرو ته په استولي لیک کې ویلي دا وس حرکت کولای شي، خبرې کولای شي او خپل کارونه په سبا توګه پر مخ بیایي. د ده په خبره وس هم د دوه فیزیوتراپي روانه ده او دوا خوري. د خبريالانو ساتنې ټولنې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل یو لیکنه کې وایي حامد میر ورته یو لیک استولی دی چې پکې هغه ویلي یو ځل بیا ورته ګواښونه شوي دي. حامد میر په خپل لیک کې وایي د ته ځکه ګواښونه شوي دي چې دی د خبريالانو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره بنګلادیش ته ځي. په دې غونډه کې به د 1941 زیږیز کال د هغو پیښو په اړه خبرې کیږي چې له کبله یې مشرقي پاکستان له غربي پاکستان نه بیل شو او د بنګلادیش په نوم نوی هیواد جوړ شو. د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي وایي حامد میر په خپل خط کې لیکلي کله چې دی په اسلام آباد کې د بنگلاديش له سفارت استون شو نو څو ساعت وروسته ځنو پر اسرار خلکو د بیلابیلو ورځپاڼو دفترونو ته سیډیانی وروړي چې پکې د پر ضد خبري شوې وي. میر په خپل لیک کې وایي تر هغه وروسته ډیرو خلکو د پر ضد پر ټولنیزې و پاڼې ټویټر لیکنې وکړي او وایي ویل چې حامد میر د پاکستان دښمن او د بنگلاديش ایجنټ دی. د خبريالانو ساتنې ټولنه د میر لخلي زیاتوي په سیډیانو کې د حامد میر د خبرونو برخې ثبت شوې وي چې پکې د په بنگلاديش کې د پاکستان د حکومت پر پالیسۍ او انتقاد کړی وو. بلې خواته پر داسې مهال چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شوی او نړیوال جنگي ځواکونه له هغه هیواد وځي ځینې رسنۍ لکه فارن پالیسی مجله دا پوښتنه کوي چې غرب او امریکا په افغانستان کې څه بدلونونه راوستل غواړي. فارن پالیسی مجله وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره رښتینی ماډل څه کېدای شي. آیا افغانستان به د منګولیا په څیر هیواد شي او کنه د جنوبي کوریا غوندې؟ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په ګډون یو شمیر اروپایي مشرانو په خپل بیلابیلو بیانونو کې دا روښانه کړی ده چې نړیواله ټولنه او ناټو باید دا تمه ونه لري چې له افغانستانه به سویټزرلینډ جوړ شي. دې مشرانو ویلي چې په دې لړ کې باید معتدلې هیلې ولرل شي. فارن پالیسی مجله د ځینو شنونکو له خولې وایي منګولیا د راتلونکي افغانستان لپاره یو مثال یا ماډل ګرځېدای شي، خو ځینې شنونکي بیا دا نظر لري چې که د افغانستان اقتصاد د جنوبي کوریا په څیر شي او د اقتصاد په ځانګړو څانګو کې پرمختګ وشي او مهارت ترلاسه شي نو دا به ښه وي. د مجلې په وینا افغان مشران او پالیسی جوړونکي تر اوسه ونه توانېدل چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره یو نظر او پلان ولري. که څه هم ولسمشر اشرف غنی ډیر خواریکښ او متحرک کس دی او د افغانستان لپاره په خپل ذهن کې بیلابیل پلانونه او پروګرامونه لري، خو دی په یوازې ځان افغانستان بیا نشي ودانولی. فارن پالیسی مجله زیاتوي اشرف غنی یو مسلکي او ژمن کاري ټیم ته اړتیا لري چې د فکر په حقیقت بدل کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ ژغ له مشال رادیو خاوري د جرمني وزیر اعظم ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د نوي حکومت ترمنځ له همکاریو څخه خوشحاله ده. دا خبرې د په برلن کې په داسې یو خبري غونډه کې خبريان ته وکړي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم پکې ګډون درلودي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ له همکاري څخه خوشاله ده. دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې کافي وبلله. میرمن مرکل چې پرون د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په برلین کې ولیدل په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د افغانستان د نوي حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ نږدې تماس شته.
موش په هیجو چې د پاکستان او افغانستان ترمنس مشترک تماس د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د بریالي توب لپاره بنسټیز شرط دی.
میرمن مرکل همداراز د پاکستان او هند اړیکو په اړه وویل چې جرمني په سیمه کې ثبات غواړي.
موږ همداراز د پاکستان او هندوستان د روابطو په اړه خبرې کړې دي او زه هیله لرم چې د هندوستان او پاکستان ترمنس به شم مذاکرات وشي. د جرمني په شمول اروپایي هیوادونه په سیمه کې ثبات غواړي.
میرمن مرکل زیاته کړه نړۍ د تروریزم له تهدید سره مخامخ ده او پاکستان اوس هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې لویه قرباني ورکړې ده او زه په دې باور یم چې موږ به پر دې تهدید ډیر ژر برلاسی ومومو. د جرمني صدر اعظم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو روابطو په اړه خپل هیله په داسې حال کې څرګندوي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس جنرال رضوان اختر د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان لوی درستیز تیره اونۍ له افغان چارواکو سره ولیدل او له هغوی سره یې پر دوه اړخیزو روابطو او د تروریزم پر ضد د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. لبلی خوا ټاکل سوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د هارون بچا په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نا دی خبر سولم وو د غړ غرو د شور نا دی خبر سولم وو بچی لاد گدر گور رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گور رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نا دی خبر سولم وو د غر غرو د شور نا دی خبر سولم وو کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لمن دورانی دلکی کور نا دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور نا دی خبر رسولم وو د غر غرو د شور نا دی خبر رسولم وو
د هارون بچا په ژغ کې مسندر اورید زمو ژغ لمشال رادیو څخوري ټاکل شوی د چافان لسمشر اشرف غنی به ډیر ژر د پاکستان سفر تر سره کړي. تر دې وړاندې پاکستانی وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار شوکت عزیز د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او داشان د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر هم د کابل سفرونه کړي دي. خو کې خو د دوه هیوادونو مشرانو تګ راتګ زیات شوی نو بل خو ور سره د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې په تشدد کې هم زیاتوالی راغلی دی. پښتانه دا چې له سیاسي او سفارتي هلو ځلو سره په سره په تشدد کې زیاتوالی ته کار پوهان څنګه ګوري په دې اړه به د امریکا کړ ریپورت واورو.
په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې تشدد زیات شوی دی. د بیلګې په توګه یوازې د سې شنبې په ورځ په اورګزی او باجوړ ایجنسیانو په بنو ښار، کوټه او داشان د افغانستان په ننګرهار، تخار، کندوز او کندهار کې د تاوتریخوالي یو شمیر پیښې رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ د اړیکو د سمولو په خاطر تګ راتګ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوی حکومت جوړېدو وروسته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ISI مشر جنرال رضوان اختر جلا جلا کابل ته تللي او هلته له افغان او نیټو مشرانو سره لیدا کاته کړی دی. که څه هم د لیدنو وروسته د مشرانو د ترګري د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ هوډ څرګندوي، پښتنه دا ده چې هم له دې سره جخت د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې تشدد ولې زیات شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد شاسپر د دې وجه د پاکستان هغه هڅې یادوي چې غواړي پر افغانستان د تشدد دلاري ځان برلاسه کړي.
اوس چې دواړه هیوادونه د چنو په حالت کې دي، همیشه په خوا رواج داسې و چې د چنو په حالت کې باید کوشش کوو چې خپل زور زیات کړي چې امتیاز واخلي. دغه تشدد چې موږ په افغانستان کې یو نه د دې لپاره چې زور زیات کا او امتیاز واخلي، دا هم زما په اعتقاد د سولې په لار کې مومیت کار نشته ممیدلای چې البته اوس دا یو واقعیت دی. نو ګورو نور عوامل هم شته چې هم بینی فشارونه دي پر پاکستان، خلکو اوږده جنگ ستړیا ور زیاته کړې ده، د افغانستان د طالبانو
خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری بیا په تشدد کې زیاتوالی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له ممکنه وطني او په قبایلي سیمو کې له روانو پوځي عملیاتو سره تړي.
کومه وجه چې موږ ته په نظر راځي هغه دا ده چې څنګه څنګه امریکایي ځواکونه وځي نو افغان طالبان موږ ته زیات فعاله په نظر راځي. بل خواته په پاکستان کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې پوځي کار روان شوې دي، نو له دې وجه هم پاکستانی طالبان افغان غاړې ته وروختي دي او هغه افغان طالبان چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې میشت ول هم افغان خاورې ته وروختي دي، ځکه چې افغان حکومت هم پر پوله څه زیات موثره کنټرول نه لري. نو په داسې حال کې وسلوال د خپل ځانونو د پیاوړي کولو کوشش کوي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان پر پوله د دواړو هیوادونو په لکونو فوجان ځای پر ځای دي، خو بیا هم په سرحدي سیمو کې تشدد کم شوی نه دی. ډاکټر حسن عسکری وړاندیز کوي چې باید دواړه هیوادونه پر سرحد د وسلوالو د مخنیوي لپاره یو طریقه کار وزکړي.
اگر تو افغانستان او پاکستان
که پاکستان او افغانستان د سرحدونو په منظمولو سره سلا شي، نو زما په خیال د سرحد دواړو غاړو ته د فعال وسلوالو مخه نیول به اسانه شي. او که داسې نه کیږي، نو که د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مخه و هم نیسي، خو د افغانستان لپاره به پاکستان ته څیرمه خپلې سرحدي سیمې منظمول ډیر ګران شي. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي. همدا وجه ده چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی او کوشش کوي چې په یو طریقه کار سره سلا شي. زما په خیال د افغانستان ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال به په دې اړه ځینې مسلې حل شي.
د ډاکټر حسن عسکری په څیر د پاکستان او افغانستان ځینې نور کارپوهان هم خوشبینی څرګندوي چې د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د رواني اونۍ په پای کې د اسلام آباد کې دونکو سفر به شایي د دواړو هیوادونو د اړیکو په مخ کې د پروتو خندونو په لری کولو کې لږ څه مرسته وکړي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري داسې امکان لیدل کیږي چې چین د سولې د مذاکراتو په هدف د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ غونډه جوړ کړي. د داسې وی غونډې وړاندیز چین ته د افغان ولسمشر په وروستي سفر کې مطرح شوی و. ول کیږي د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه نور حال ملالی بشیر راکړي.
چین پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان په اړه د غونډي هیواد چین دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې چین په خپل د اسلامي سخت دریځ له تهدید سره مخامخ دی. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي، چین د سولې او پخلاینې لپاره د یوې غونډې جوړولو پیشنهاد کړی دی چې پکې به د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي ګډون کوي. د چین دغه پلان د استانبول د پروسې په غونډه کې مطرح شو چې د افغان مشر غنی د وروستي سفر پر مهال په چین کې جوړه شوې و. دا پیشنهاد په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په مشرۍ جنگي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي. د طالبانو او القاعده د لمنځوړلو په هدف پر نظامی حلو ځلو سربیره اوس هم سخت دریځ د افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او پر ملکی او نظامی اهدافو بریدونه کوي. مخکې هغه حلې ځلې چې دا سخت دریځ د سولې د بهیر برخه کړي بې نتیجې ثابته شوې دي. داسې نه ښکاري چې په هغه کار کې چې مخکې نور پکښې پاته راغلي دي چین بریالی سی. خو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین هڅې د چین د پراخ رول څرګندونه کوي. د افغانستان په ثبات کې د چین د رول په اړه یو امریکایي کارپو بارنیټ روبن ازادي رادیو ته وویل چینایان په خپل غواړي په دې اړه د نورو توقعات کم کړي. هغوی نس کولای پاکستان خپل اصلي پالیسی بدلولو ته اړ کړي، خو مهمه خبره دا ده چې د چین او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد یو رابطه شته او تر دې لا هم مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ هم د اعتماد اړیکې شته. نو ځکه که چین هغه پیشنهادونه ولري چې امریکا به یې ولري، د دې احتمال ډیر دی چې پاکستان یې ومني او ورباندې شکمن نسي.
And less suspicious that it constitutes some kind of a trick.
دریس جمهور غنی د یو سلاکار په وینا په دې اړه د چین پیشنهاد تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، ځکه چې ولسمشر غنی ګوري چې آیا طالبان او پاکستان باید په داسې غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د جمهور رئیس غنی سلاکار داوود سلطان زوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا اقدام ډیر مهم دی او اعلان به په یو مناسب وخت کې وسی. چین له افغانستان سره یو ډیره محدوده غریزه پوله لري، خو د چین اندېښنه د دې هیواد د اویغور وګړو لکبله ده چې غواړي د شینجن په لویدیځ سیمه کې خپلواک حکومت جوړ کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو فرصت د ځان په ګټه وکاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوزو د جلال آباد پر لور د افغانستان د ټاکنو د رسنیو کمیسون پرون د ختیځ ولایتونو د سیمې ځوانړيوالو رسنیو هغو ګڼ شمیر خبريالان ته ستاین لیکونه ورکړل چې د ټاکنو له بهر څخه د ژورنالیزم د اصولونو سره سم او د ټاکنو د رسنیس قانون مطابق راپور نه ورکړي و. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
د افغانستان د ټاکنو د رسنیو د کمیسون لوري د ستاین لیکونو د ویش غونډه په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پر استازو سربیره ورته د ختیځو ولایتونو څخه د هغو رسنیو استازي ورغوښتل شوي ول چې د تیرو ټاکنو له بهیر نه یې د ټاکنو د رسنیز قانون سره سم رپورټونه تیار کړي وو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رسنیو د کمیسون کمیشنر نجیب الله اسگزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ټاکنو په بهیر کې د یو شمیر رسنیو استازو د ژورنالیزم او د ټاکنو د رسنیز قانون سره سم راپورونه تیار کړي وو د ټاکنو رسنیز کمیسونې په ستاین لیکونو نازوي.
موږ د ټولو رسنیو څخه چې هغه په شرخي ځون کې دي په هغه کې د محلي نړیوالې رسنیو لکه ازادي راډیو، لکه مشال راډیو، لکه کاشنا غږ راډیو، د بی بی سي راډیو د ژورنالیزم پر معیار باندې برابر خبرونه او رپورټونه د دغه پروسې په اړوند باندې جوړ کړي دي. په لومړي ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون په دې باندې وتوانې دي دغه سیو تعداد خبريالان ته چې هغه پرشته هم زحمت یې ایستلې دي دغه کار او زحمت ستاینه وسی.
په ننګرهار کې د یوې سیمهیزې راډیو خبریال وایي چې د ټاکنو له بهیر نه راپور ورکول یې مسؤلیت و، خو دا چې ستاین لیک ورکول کیږي خوشاله دی.
عمران مومند د مرام راډیو رپورټر. دا زموږ رسالت و چې موږ باید د انتخاباتو د پروسې څخه رپورټونه نشر کړی وای او دا چې موږ ستاین لیک راکوي موږ د دوی څخه قدردانې کوو.
نجیب الله سگزی وایي چې د ټاکنو په بهیر کې یو شمیر هغه رسنۍ چې د ټاکنو له رسنیز قانون څخه یې سرغړونې کړې وي مجازات کړي هم دي.
ټاکنو پر وخت باندې یو تعداد رسنۍ وي چې هغه د ژورنالیزم د اساساتو او د هغه د لایحې څخه چې موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون د خوا څخه جوړه سوې وه د هغه څخه یو تعداد سرغړونې وکړلې او دوی د هغه په عوض کې هم په د نقدي جریمه باندې موږ دوی جریمه کړې دي او هم د دې څخه یو تعداد څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. هغه اولین تلویزیون تلو دی چې تر اوسه پورې نه د څارنوالۍ تحقیقاتو ته هغه حاضر سوی دی چې زموږ خپل بانکي حساب دی په هغه کې دوی تر اوسه پورې د دغه جریمې سرغړونه کړې ده.
د یادولو ده چې د افغانستان د ټاکنو د رسنیو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې رسنوالو ته ورته ستاینلیکونه ورکړي او په پام کې لري چې دا لړۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سرته ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد زو د خوست پر لور. په لورن د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د کرنې د مسلکي لیسې لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د دې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکي مرستیال محمد آصف ننګ د خوست په ټولو ولسوالیو کې د مسلکي مرکزونو او مسلکي لیسو د جوړولو یادونه وکړه. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیر راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د خوست په ټولو ولسوالیو کې مسلکي لیسې جوړ شي تر څو زده کوونکو ته په بیلابیلو مسلکي رشتو کې د زده کړو زمینې برابرې شي. د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ مشال رادیو ته وویل چې د پوهنې وزارت پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د خوست په ټولو ولسوالیو کې له یوې څخه تر دریو پورې مسلکي لیسې جوړې کړي. د چې د سیشن په ورځ د تڼۍ په ولسوالۍ کې د کرهنې د مسلکي لیسې لپاره د نوې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې ګډون کړی او زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بازار او سیمې اړتیاو ته په کتو به د مسلکي مرکزونو اوسنۍ دولس رشتې او یو بیلابیلو رشتو پورې ډیرې کړي تر څو په راتلونکي کې موږ په ټولو اړخونو کې مسلکي او روزل شوي کدرونه ولرو.
اوس دولس رشتې دي، دا به انشاءالله په نږدې وختو کې اویا رشتو ته ارتقا وکړي او د بازار او د دې ولایت نیازمندیو تقاضا او غوښتنو سره سم هغه لیسې فعاله کړو چې ضرورت ورته لري.
د پوهنې وزارت مسلکي او تخنیکی مرستیال دا هم ویل چې د مسلکي لیسو د شاګردانو د لوړو زده کړو د دوام لپاره د ولسمشر په لارښوونه په یو داسې میکانیزم او نوي طرحه کار کوي چې د زده کوونکو څخه به د کانکور ځانګړې رشتوي ازموینه اخیستل کیږي او یادا چې د څلور کاله مسلکي کار وروسته به نوموړي کس ته د لیسانس معادل اسناد ورکول کیږي. خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د نوي ودانۍ د مشخصاتو په تړاو ویل چې یاد ودانۍ دوه پوړیزه ده چې د پوهنې وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه جوړه شوې او د کار موده په یو کال کې بشپړه شوې ده.
په دې باندې 14 میلیون اولکه شل زر افغانۍ لګښت راغلی د پوهنې د وزارت پرمختیایي د بودیجې څخه. زه مطمئن یم چې دغه ځای په تشکیلاتو کې د دغه لیسې په تشکیلاتو کې او د دغه ځای په نور ضرورتونو پر فکول کې ان شاء الله د پوهنې وزارت په خاص توګه موږ انصاف مرسته کوي.
د یادونه ورده چې دا مهال په خوست کې د خونکو د زده کړو د مرکزونو سربیره په مرکز ولسوالیو کې و بیلابیل انسټیټیوټونه او مسلکي لیسې شتون لري. خو کتون کې وایي چې په مسلکي مرکزونو کې باید د زده کړو کیفیت لوړ شي او پکې مجرب او مسلکي استادان په دندو وګمارل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د کرن خان په ځخ کې د سندری پر لور ګرځوم. ورسته به خبري غړي پیل کړو.
Oh,
رسی مونگ تا بس زمونگا نصیب تغسی راو رسی مونگ تا بس زمونگا نصیب تغسی راو رسی مونگ تا بس زمونگا نصیب تغسی راو رسی سوک لکا پسوال باندی دا پلی جرن دیوڑو خوری سوک لکا پسوال باندی دا پلی جرن دیوڑو خوری غم چی دی میل مشی پا ما گران سنا سو خوری کلمی مازا غسړې دل تپاک صفات هر مرز شي